د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، زه احمد تکل تاسو ته خرخلاست وایم. په روان یو ساعت کې تر 3 بجو دا زما حق دی پروگرام خبريږي چې هوسی احمدزی قربانه ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله له ګڼو ستونزو، بیکاری او د اقلیمي بدلون له جدي آفتونو سره مخامخ دی. د ټولنې پرون پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې د تر ټولو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د هیواد په نورو ولایتونو کې پراخې ځمکې د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې شاړې شوي او په دې خاطر خلک د بقا لپاره نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په داسې حال کې چې د اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. له دې مخکې د یکشنبې په ورځ د ماشومانو د خوندیتوب ادارې سیف د چلډرن ویلي و چې د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 8000 ډېر خلک چې نیمایي ماشومان دي له خپلو مینو بې ځایه شوي او نورو سیمو ته تللي دي. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب 80 کاله پوره شول. افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو او د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1948 کال د نومبر په 19 د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن پر خپل اکس پاڼه هغه تور سپین اکس خپور کړی دی چې د افغانستان د هغه مهال استازی عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک کوي. سویډن او آیسلند هم له افغانستان سره په یوه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا ایالت کې د وسلوالو په یو برید کې 8 پوځیان وژل شوي او 9 پولیس افسران تښتول شوي دي. د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې په تیرا سیمه کې پرون د پوځ او وسلوالو په نښته کې 8 سرتیري او 9 وسلوال ووژل شول. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې ټي ټي پي منلې ده. د پولیسو یو چارواکي هم په دې شرط چې نومې افشا نه شي فرانس پرس ته ویلي دي چې وسلوالو په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ له یوې پوستې څخه د پولیسو 9 افسران تښتولي. د چارواکي همداراز ویلي چې د دې پولیسو وسلې هم د وسلوالو لاس ته لوېدلې دي. فرانس پرس د دې پیښې ځای نه دی ښودلی. ویلي دي چې د محمد ضیاءالدین په نوم د پولیسو یو افسر هم دا پیښه تایید کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د ټي ټي پي په حملو کې زیاتوالی راغلی. دې ډلې د اکتوبر په 15 د پولیسو لاس افسران ووژل. د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو د غزې په تړانګه او لبنان کې د یو هر اړخیز اوربند غوښتنه کړې. د نړۍ دې سترو اقتصادي قدرتونو پرون په برازیل کې د خپلې سرمشریزې په پای کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د هغې طرحې په اساس چې متحدو ایالتونو وړاندې کړې د اسرایلي برمتو د خوشې کېدو په بدل کې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره غږ کړی او همداراز په لبنان کې د داسې یو اوربند غوښتنه کړې چې په نتیجه کې د اسرایلو د سرحد په دواړو خواوو کې خلک په خوندي ډول خپلو مینو ته ستنه شي. حزبالله چې ایران ملاتړ کوي هم پوځي او هم سیاسي څانګې لري او د لبنان د جنوب سیمې په ولکه کې دي. متحد ایالات دا ډله یو تروریستي سازمان بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لست کې شامله کړې ده. او په اوکراین کې نن د یو ماشوم په ګډون 9 کسان د روسیې د بې پیلوټه الوتکو په برید کې ووژل شول. چارواکو نن وویل چې دا برید د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسیې پولې ته نږدې د سومي سیمې په هولوخیف ښار کې وشوه. د سومي پوځي ادارې پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې برید کې چې د لیلیې پر یوه ودانۍ وشو 12 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم په یو بیان کې د دې برید په اړه خبرې کړې او ویلي دي چې هیواد یې د روسیې له زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دی.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زه خبرونه
تاسو کولای شئ چې واصل شئ. البته د نن ورځې موضوع به تاسو سره شریک کوم چې د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. له 13 کلونو راهیسې دا ورځ د نړۍ په بېلابېلو ودونو کې نجونې او هلکان نمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د نمانځلو په غونډو کې هم ګډون کوي. خو برعکس په افغانستان کې دا ورځ په داسې وخت کې را رسېدلې چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او د دې بندیز له امله نجونې له رواني فشارونو سره مخامخ شوي دي. دا چې څنګه ممکن کېدلی شي له داسې وضعیت څخه د ووځي نجونې هغوی د زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، هغوی که په هر ټولګي کې پاتې شوي زده کړې نیمه تېرې پاتې وي، دوی وشي کولی شي دغه زده کړو ته خپله ادامه ورکړي، یا دغه وروستي بندیزونه څنګه ممکن کېدلی شي چې د زده کړو په تړاو باندې لرې شي؟ پر همدې موضوع به نن په خپرونه کې مونږ بحث ولرو. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې مونږ سره برخه واخلئ او د موضوع په تړاو باندې خپل پوښتنې او تر څنګ یې نظریات وړاندې کړئ، تر څو هغه کومې ستونزې چې په افغانستان کې ممکن د دغه بحث له لارې حل کېدای شي یو څه ناڅه ستاسو نظریات ستاسو هغه اندېښنې شریکېدلی سي. په دغه خپرونه کې مونږ سره تاسو اړیکه نیولی سي او د خپرونې په لړ کې مونږ سره تاسو کولی شئ چې خپل نظریات هم شریک کړئ. له نجونو تقاضا ډېره زیاته کېږي چې په دغه خپرونه کې د برخه واخلي، ځکه دا خپرونه میرمنو ته ځانګړې شوې ده او میرمنې کولی شي چې د خپلو د حق غوښتنې په اړه باندې په دغه خپرونه کې مونږ سره اړیکه ونیسي. تاسو کولی شئ چې د واتساپ شمېرې له لارې مونږ سره اړیکه ونیسئ او تر څنګ د ټلیفون نمبر چې د واتساپ شمېره مو ده 00023001111 او تر څنګ د ټلیفون شمېرې زمونږ تاسو کولی شئ چې په دې شمېره باندې مونږ سره اړیکه ونیسئ 00023001111. دا شمېرې چې تاسو کولی شئ مونږ سره په نننۍ خبرونه کې برخه واخلي او خپلې پوښتنې او خپل نظریات زمونږ د موضوع سره شریک کړئ. تر څنګ به نن په خبرونه کې را سره درنې میلمنې وي چې د نن ورځې د بحث په اړه به دوی مونږ سره خبرې وکړي او خپل نظریات به شریک کړي. هر یو به را سره په خبرونه کې وصل شي. اغلې رابعه ستانکزۍ د ښځو د حقونو فعاله، د جمهوري غوښتونکي ملي ګوند مشره اغلې عادره بهرام، د ښځو د حقونو فعاله اغلې اوسنا روفي، او تر څنګ یې زکریالم اغلې به مونږ سره په دې خپرونه کې برخه واخلي چې دوی به هم مونږ سره وصل شي او د دغې خپرونې موضوع په تړاو به مونږ سره دوی خپل نظریات شریک کړي. نو تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلي. اوس هم ورځو زموږ درنې میلمنې به حاضرې شوي را سره د خپرونې په برخه کې چې لومړی بحث به تیرې پیل کړم. هغه به اغلې رابعه ستانکزۍ وي. سلامونه ستانکزۍ، سه وخت بخیر، خپرونې ته ښه راغلاست. که راته ووایئ چې تېره ورځ د زده کوونکي نړیوال ورځ وه، دا ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کېږي، افغانستان کې دا ورځ څنګه او څه ډول نمانځل کېدی؟ دونکو سم ورزو د خبرونو په برخه کې را سره کړاله اغلی سرایا خان زاید واصله ده. سلامونه اغلی خان، وخت بخیر، مهرباني وکړئ که تاسو راته د پوښتنو ځواب کړئ چې په افغانستان کې تېره ورځ، البته دا نړیوال ورځ او د زده کوونکو نړیوال ورځ نمانځل شوې ده، په افغانستان کې دغه ورځ څخه یادونه شوې ده، دا ورځ ونه نمانځل شوه؟
سلامونه نیکی هیلې تاسو درنو میلمنو ته د رادیو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته مننه تاسو د بلنې څخه. که څه هم د درې کاله کېږي، تقریبا څلورم کال روان دی د زده کړې پروسې ته، د زده کړې ته مونږ لاسرسی نه لرو ټول نجونې. البته د افغانستان که څه هم په مکتب کې دي، که پوهنتون کې دي، د درېیم څلورم کال دی چې دوی دا ورځ په نړیواله کچه لمانځي، خو په افغانستان کې متاسفانه دا ورځ نه لمانځل کېږي. تیر کال هم نو لمانځل شوی، بل کال هم اوسه کال هم چنن، ځکه چې دا ورځ لمانځل معنا نه لري، ځکه چې مکتب نشته، دروازې د مکتب بندې دي، د پوهنتونونو دروازې بندې دي، زده کړې ته مونږ لاسرسی نه لرو، وظیفې ته ښځې نه شي تللی. نو د دې ورځ لمانځل په دې معنا ده چې ته زده کړې ته لاسرسی ولري، خپل هدف ته ورسېږي، درس ووایي. نو که چېرته مونږ نه شو کولای چې مکتب ته لاړ شو، درس ووایي، پوهنتون ته لاړ شو، نو د دې ورځ لمانځل بیا څه معنا لري؟ نو هماغسې چې څه رقم چې مکتب دروازې بندې دي، پوهنتون دروازې بندې دي، زده کړه بنده ده او په نجونو باندې ډېر زیات بندیزونه دي، نو همدغسې دا ورځ هم چې دا په افغانستان کې تروسه نه دی لمانځل شوی. زه نه ګورم، نه تروسه مې اورېدلی دي دې ورځ په اړه که چېرته کوم طالب دي څه چشې ویلي، یا هم کوم لوړ پوهې چارواکي چشې ویلي، خو هېڅ شی هم دوی نه وایي. عادي ورځ غوندې دا ورځ هم تېرېږي، خو په نړیواله کچه چې دا ورځ دوی لمانځي، دا دل په دوی لمانځي چې دوی زده کړې ته لاسرسی لري، د دوی نوی نسل چې دا کولی شي چې هغه هدفونه، هغه اهداف چې ځان ته ټاکلي دي، دوی ځان ورسوي وته. او د دې ورځ مازم هغوی ته معنی هم لري. که زه دا ورځ په کور کې لمانځم دا بې معنا ده راته، ځکه چې په کور کې یوازې زه خو نه یم چې زه درس وایم، نور د نجونې هم شته دي. ټول افغانستان د یو ولایت خو نه ده چې زه یو ولایت یم، څلېرش ولایتونه دي. په څلېرش ولایتونو کې همدغسې زرهاو کورنۍ ده. په زرهاو کورنۍ کې حداقل که نه نه پنځه نجونې پنځه هلکان فاطمان شته دي چې مکتب ته غواړي چې لاسرسی ولري. نو په دې کې چې یو کس دوه کس لمانځي دا بې معنا ده، نه د نړیوال په کچه چې دوی دا ورځ لمانځي. افغانان هم همدغسې یو انسان ده، جنکی چې دی د افغانستان انجنې هم همدغسې دوی غوندې حق لري چې تعلیم ته لاسرسی ولري، زده کړې ته لاسرسی ولري، وکولی شي چې خپل اهداف ترلاسه کړي. نو که دوی دا ورځ لمانځي په دې نړیواله کچه باندې، افغانستان هم همدې نړیواله مونږ یو کلي په شکل که وګورو، د دې کلي چې ده یو حصه ده. نو د افغانستان انجنې ښځې چې ده دا تعلیم ته چې لاسرسی نه لري، دوی دا ورځ لمانځي مونږ ته بې معنا ښکاري. که دوی د تعلیم په اړه خبرې کوي مونږ ته بې معنا ښکاري، ځکه چې زه خپله تعلیم ته لاسرسی نه لرم. نو په ما باندې دا خبره بیا بد لګېږي، ځکه چې زه پوهنتون ته نه شم تللی. نو زه دته د پوهنتون یادونه د څشي لپاره راته کوي، د څشي مبارکي بیا راته راکوي. نو دوی چې دا ورځ لمانځي با یا چې دا خاصتاً دا ورځ چې ده د افغانانو لپاره دوی په دې نوم باندې وکړي، او دوی د افغانانو لپاره د افغان نجونو لپاره دا غږ پورته کړي چې دا ورځ مونږ لمانځو. دوی هم حق لري لکه مونږ غوندې چې دوی هم دا ورځ ولمانځي، د دې ورځ څخه دوی خوند واخلي، خپل اهداف ترلاسه کړي او خپل تعلیم ته لاسرسی ولري.
بله آغلی ابن زید، لکه څنګه چې تاسو ویلي، تاسو خپلې وه زده کړې لاستې تان زده کړې مو په نیم کې پاڅېدې، له خپلې تجربې کراته وایي چې په اوس وخت کې څه ډول شرایط سره مخامخ هستئ؟ دا چې تاسو زده کړو ته لاسرسی نه لرئ، نشئ کولای چې خپلې زده کړې مخته یوسئ، څه ډول یو شرایطو کې؟
د زده کړې څخه پاتې کېدل ته په یو جریان کې، یو ځای ته خصې په طبیعت باندې روان یې، یو ځای ته غواړي چې ځان ورسې، یا یکدمې په ستا په مخه کې یو غټه مانی راځي، تا ته وایي چې نور ته نه شي تللی، دا دروازه در باندې بنده چې د دې نه وروسته چې ده یعنې ته ادامه نه شي ورکولی. دغه د پابندي یا دغه بندي چې ده ستا مخې ته چې راځي، دا یو نوی فشار ده په تا باندې چې ته د تعلیم څخه پاتې کېږي، د مکتب پوهنتون څخه پاتې کېږي، خپل هدف څخه پاتې کېږي، د خپل د لارې څخه پاتې کېږي. خپل د انسان په روحیه باندې غټ فشار دی. دې د درې کلونو کې په دې تقریبا څلور کلونو کې داسې ډېر حادثې شوي دي، داسې ډېر کارونه شوي دي چې مونږ د هغې شاهد پاتې شوي یو. یعنې د تعلیم د نه شتون د وجه نه دا کارونه شوي دي. زیاتره نجونې واده شوي دي، زیاتره نامزد شوی ده، زیاتره داسې ده چې بېخي د ژوند څخه لاس اخیستی ده، زیاتره اعصاب تکلیف پیدا کړي، زیاتره چې ده خودکشي ته لاسرسی لاس وهلې ده. نو دغه کارونه دي چې د تعلیم څخه چې انسان پاتې شي یو ناهیلي کېږي، او دغه شیان ته لاس وړي. نو یو د هغوی په محصلین څخه یو زه هم یم چې دغه تقریبا څلور کاله کېږي چې د پوهنتون دروازې په مونږ باندې بندې شوي. زه خپل پوهنتون په آخرنی سمستر کې وم، نو ما خپل هیلې له لاسې ورنه کړې. خو بیا هم انسان که وغواړي که ونه غواړي، دا ماحول پرې تاثیر ډېر زیات کوي، دا شرایط پرې تاثیر ډېر کوي. که زه یو ورځ وایم چې په ما باندې تاثیر نه کوي، دوه ورځې وایم، یو هفته، یو میاشت، یو کال، نو تقریبا دا درې کاله کېږي دا حالات فتمن په ما باندې تاثیر کوي. هغه روحیه چې مې پخوا وه، هغه روحیه کې مې تغییر راغلی ده. اور سره چې دا دې روحي سره چې زه غواړم چې درس وایم، دا روحي هم راته راکوي. هغه درس نه پاتې کیږي، زه نشم کولای چې په اسانۍ سره خپل درس وایم. هغه شی چې زه زده کړم هغه نشم کولای چې زده کړم. پخوا زما ذهنیت زما زما غږ اورئ،
مهرباني مهرباني، ساس آواز موږ سره شته، مهرباني.
پخوا چې بهتره قندس ویله شوق علاقه و، په دې کې هم تغییرات راځي، خصوصا د انسان په حوصله کې ډېر تغییر راځي. پخوا به مې یو خبره، دوه خبرې، څلور خبرې به ښه صحیح زغم درلوده د هغې په مقابل کې. اوس چې دوه درې خبرې را باندې ډېرې شي، زه ډېر عصبانی کېږم. دغه شیان دی چې همدغه د پوهنتون دروازې په مونږ باندې کله چې باندې شوي، دا خپله یو فشار و چې زمونږ ذهنیت تغییر کړی ده. اوس ورسره یعنې په مونږ باندې عادي خبره مثبت لګي، دا ټول همدغې د وجه نه ده. که چېرته تعلیم ته لاسرسی انسان ولري، روزمره ته ځي خپل درس وایي، سروه نورم جګیږي، سروه نورم زیاتیږي، تو نورم حوصله پیدا کوي، خوشحالي یې بس سربو یې تو نورم غړیږي. خو دا د تعلیم دروازې یا د پوهنتون دروازې، د مکتب دروازې چې کوم باندې بند شوي دي، د مکتب نجونې خو لا پرېږده، دا هغوی خو بېچارهګان لا تر اوسه د څه خوب هم نه دي لیدلي. خو د پوهنتون په هغه آخرنی سمستر کې چې هغه نجونې وي، په بل سمستر کې هغه نجونې وي چې د خپل د فراغت خوبونه یې لیدله، په هغوی دروازې باندې شوي زیاتره څه دمه یې لیدلې ده. زیاتره داسې ده چې ډپریشن ته تللي، زیاتره داسې ده چې تکلیف او عصبونه ورته پیدا شوي دي. ژوند څخه ناهیلي شوي دي، واده یې کړی دی یا هم واده یې نه دی کړی، په کور کې ناست ده.
ها، ډېره زیاته مننه اغلی زاید. اوس هم ورځو اغلی عادله بهرام موږ سره وصله شوې ده، له دوی څخه به وپوښتو چې اغلی بهرام اول خو په خیر راغلی خپرونې ته. دا راته وایي چې درې کاله تیریدل دا څومره لوی وخت د زده کړو په برخه کې، که یوه ورځ تیریږي دا بیا څومره نه جبرانېدونکي کېدلی شي. پاس بیا درې کاله چې برعکس بیا په نړیواله کچه باندې دغه ورځ نمانځل کې، خو په افغانستان کې درې کال کې چې نجونې له زده کړو پاتې دي. بله ورځو د ما خزو د قونو فلغلی اوسنه رافیته اوسنه جانې ستړی مشي په خیر راغلی خبرونه ته. که تاسو راته وایي چې درې کاله وخت ځای کېدل او تیریدل دا د زده کړو په برخه کې څومره لوی وخت دی، څومره وخت ځای کې په دغسې یو مدت کې چې درې کاله کېږه ته دا چې په یوه ورځ نه جبران کېدونکي کېدلی شي؟ مهربانی تاسو نه پوښتنه مطرح کړې که زما پوښتنه مو اخیستې، مهرباني وکوئ.
دا درې کاله وخت ځای کېدل په افغانستان کې د خزو او د انجونو د اقتصادي د تعلیمی برخو د ټولو په برخه کې ډیر ستره یو ضربه ده. تاسو فکر وکړئ چې زمونږ په وطن کې نن انجونو دا درې کاله پاتې کېدل د درس او تحصیل نه خپله یو غټه ضربه ده چې جبران کېدونکې ده. د قرآن کریم د هیڅ ځای او همداسې د حدیث په هیڅ ځای کې نه ده راغلی دی چې نجونې زده کړې ونه کړي. نن په افغانستان کې دا حکومت په واکمنۍ کې ده او وایي چې موږ د قرآن کریم په لارښود سره عمل کوو. د قرآن د سورة العلق کې واضح ویل شوی دی چې د علم تعلیم او د علم زده کړې په ښځه او په نر باندې فرض ده. دلته ویل شوی نه دی چې یوازې نارینه کولی شي چې درس ووي. همدارنګه په حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. د احادیثو له مخې تعلیم یوازې د نارینه لپاره نه، بلکې د ښځو لپاره هم باید زده کړي. په ځینو احادیثو کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپلو ښځو ته د زده کړه ورښودلی دی. نو دا درې کاله وروسته یا دا درې کاله شاته پاتې کېدل نسل تر نسل بې سواد کېدل دی، او نسل تر نسل جبران ډېر مشکل دی. یو ورځ که یو نجلۍ او یو ورځ که د یو هیواد یوه غړی ونشي کولی چې خپل درس ته لاړ شي، خپل تحصیل ته لاړ شي، هغه خپله په لومړی قدم کې خپله شاته پاتې کېږي، او په بل قدم کې د هغې مکتب، د هغې ټولنې، او بالاخره د هغې هیواد شاته پاتې کېږي. نن په افغانستان کې د ټولنې 50% برخه د تعلیم نه فلج شته، د کار نه فلج دی، همدارنګه د اقتصادي په برخه د ټولو په برخه کې دا محروم دی. نو د دې جبرانول زه فکر کوم چې کلونه وخت نیسي، او همدارنګه همغه نجونې چې د دې تحصیل شاته پاتې کېدلو لپاره روانی ضربې لیدلې دي، روحي ضربې لیدلې دي، او همدارنګه هغه کسانو چې خپل ژوند یې تر لاسه ورکړی د یوازې د پوهنتون او د مکتب بندولو لپاره، نو دا جبران ډېر مشکل دی.
مننه اغلی بهرام. بیا هم په خیر اغلی خبرونه ته، که تاسو راته وایي چې زده کړې په افغانستان کې څومره مهمې دي، څومره هلته خلک زده کړو ته لیواله پاتې کېږي سره له دې چې دا درې کاله کېږي چې درس نه پاتې شي. ولې بیا هم د خلکو او د زده کوونکو د زده کړیالانو روحیه که موږ تاسو راواخلو پرې وغږیږو څومره لیواله دي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته او ډېرو قدرمنو مېلمنو ته، همدغه رنګ د راډیو ډېرو قدرمنو اوریدونکو ته زه خپل احترامات وړاندې کوم. مننه څرنګه چې تاسو پی د یوه هیواد ترقی او پیشرفت د هیواد د تداب او اساس بنیاد زده کړې جوړوي، او نن تاسو وینئ چې افغانستان د دریو کالو نه اضافه شو چې هلته د مکتب او د زده کړو دروازې د نیمه نړۍ په مخ باندې تړلې دي. نیمه نړۍ هغه څوک ده چې هغه په یوه لاس باندې زنګو او په بل لاس باندې جهان زنګي. نن موږ که فیلسوفان وګورو، پیغمبران وګورو، هر سطح انسانان چې وګورو د مور د لمنې نه پیدا دي. نو په دوی ساب چې موږ دو مسلې ته دقت شو، د یوه هیواد بدبختی هغه وخت ډیره سخته احساس کیږي چې په هغه هیواد کې د مکتب دروازې د وګړو په مخ باندې وتړلې شي. هغه هیواد پیشرفت نشي کړلی، خلک یې پیشرفت نشي کړلی. نو هیواد او خلک د سیستماتیک ژوند نه به برخې کیږي. وګوریه که یوه مور باسواده وي که هغه به اسلامي درسونه، هغه به ټولې چارې چې ما اسلام ورته ویلي دي او هغه څه چې د دین زده دي اولاد به ښه تربیت کا. او که یوه مور بېسواده وي، د ما هغه ډېر ډېر احترام چې هغه میندې چې سواد نه لري، زه ټولو ته احترام لرم، ښه اولاد ډېرو میندو تربیت کړی دی. خو بیا هم مشکل ده چې د سواد مور او د باسواددار مور موږ توپیر ونه شو کړلی. هرچند چې زه خپله د یو بېسواد مور د لاس ثمره یم چې نن زه افتخار پې کوم چې دا کونډم وه او زه ډېره ښه روزلې یم، نه سم حاضر چې د ما قرآن ودوران. اما په راغلو د تاسو جواب ته، د یوه هېواد بدبختي په همدو کې ده چې د مکتب دروازې په مخ وتړل شي، د زده کړو دروازې په مخ وتړل شي، هلته د پوهې چراغ مړ شي، نو هغه هېواد پیشرفت نشي کړلی، هغه خلک نشي نږدې کېدلی. او زه ډېره خفه په دویم چې د درې کالونه اضافه شو چې زموږ په هېواد کې نن دا ټولې دروازې د مو د عزیزانو په مخ تړلې دي. نو دا یو ډېر غټ ناورین دی چې موږ یې د نړۍ په سطحه ویلی شو. موږ ته تر اوسه پورې داسې هېواد شاهدان نه چې په هغو هېواد کې دي هغه شوی وي، هلته د زده کړو دروازې تړلې شوي دي. دا ډیره سخته او ډیره مننه منلو خبر ده.
ډیره زیاته مننه اغلی بهرام. اغلی ستانکزی، رښتیا هم په افغانستان کې زده کړې څومره مهمه دي؟ هغه هم د افغانستان غوندې هیواد چې وروسته پاتې دی، هلته د زده کړو پرمختګ، هلته په زده کړو کې ناواوري او نوښت څومره مهم کېدلی شي، ولې برعکس درې کاله کېږي چې په افغانستان کې زده کړې بندې دي په نجونو باندې؟ دا بیا خپل څومره په عمومي شکل باندې د زده کړو په هغه روان بهیر باندې اغېز کوي؟ هغه کې نجونې وي که هلکان وي که زده کړې کوي، دا هغوی په روحي باندې اغېز کولی شي؟
سلامونه. سلامونه اغلی مزی، تاسو ته درنو خویندو ته او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم مننه. واقعا چې موږ تاسو متاسفانه نن په داسې یو حالات کې یو چې د موږ نجونې، د موږ ځوانان د راتلونکي لپاره ناامیده دي، او د کوم پلانونه او کوم خوبونه وایي چې د راتلونکي لپاره لیدل، هغه ټول له منځه تللي دي. نو بالکل سیدا بعد اغیز درې کلنه وقفه یا دمه د یو نه جبرانیدونکې مسله ده. سدا به هیڅ په هیڅ واجه ده زر نه جبرانیږي، ځکه چې په تعلیمي برخه کې یا په تعلیمي سیستم کې دی یو ورځ ځان راځي، نو څومره یو زده کوونکی شاته پاتې کیږي، دی یو استاد کوم پلان سره لري، هغه کلنې پلان باندې څومره اغیز لري. نو اوس موږ ګورو چې د موږ او تاسو نجونې درې کاله کېږي چې مکتبونو ته نه دي تللي، همداسې درې کاله کېږي چې موږ له دولسم صنف څخه فارغه نه لرو، همداسې درې کاله کېږي چې موږ پوهنتون کې نوي محصلین نه لرو. او هغه محصلین مو چې په اول کال کې وو، اوس باید دریم کال نه خلاصېدل او کال ته آخرین کال وای. نو همداسې په دې سلسله وګوره چې موږ څومره شاته پاتې شوي یو، او دا وقفه یا دا دمه یو نه جبرانیدونکی کار ده. او د افغانستان د 50% فیصدي خلکو پورې مربوطېږي، او دا داسې لویه ضربه ده چې په هیڅ نه ونه توجیه کیږي او نه جبرانیږي. او دغه ټول اغیزه یې په ټولنه کې، په اقتصادي برخه کې، په ټولنیزو چارو کې شته او زیاته سوې ده. اوس موږ ګورو چې له ورځې نه چې مکتبونه بند شوي دي، کارونه د ښځو لپاره کارونه بند شوي دي، څومره بعد اقتصادي سپه راغلی ده په افغانستان کې، څومره نجونې له دغه حالات نه متضرر شوي دي، کډوالي شوي دي، څومره مخکې له دې نه چې پوهنتون ووایي یا ځان ته یو تحصیلي لاره غوره کړي، واده شوي دي، له دې نه چې پلان نشته، څومره په رواني او په ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو ټوله دغه ټوله باید اغیز دي چې موږ او تاسو یې ګورو. او دا چې اوسنی نظام یا اوسنی حکومت ورته نه ده متوجه، نه خو ورته متوجه ده، دوی دا درک کوي چې د دغه عاقبت به څه وي، خو بیا هم دوی په دغه خبره باندې ټینګار کوي. خو دوی که دا قوانین وضع کول هم دغه شپږ میاشتې نه یې ډېر وخت نه نیوه، او که دوی نوي شیان نوي نصاب کې بدلون راوستی، نو شپږ میاستونه ډیر وخت نه نیوي، نو دوی خپل وخت ضایع کوي. او زه د دوی نه بیا هم خواست کوم چې د خپل تصمیم باندې غور وکړي او د افغانستان په ولسونو غږ کوم. دغه ما ډیر زوروي چې د مونږ نارینه او د مونږ خلک هلته همدا اوس د مونږ ولسونه غلي دي او خپل غږ نه وباسي، دغه خپل شرعي حقوق نه غواړي.
اغلی ستانګزی ډیره زیاته مننه. اغلی زید تاسو ته به در وګرځم، تاسو وزده کړی لاستئ، تاسو ښه تجربه درلودلی سي. هغه نجونې چې په افغانستان کې هغوی له زده کړو پاتې دي، هغوی فعلاً په کوم کارونو باندې بوخت دي، څه کوي، د کورنیو مسؤلیت دوی په قبال کې څه دی؟ ځکه ډیری وخت په افغانستان کې چې نجونې بیکاره پاتې شي یا په کور وي، د هغوی کورنۍ ځینې تصامیم نیسي چې واده برخه کې ډیر زیات دوی زر اقدام کولی سي، د واده مسله رامخته کېږي. اوس هلته نجونې پاتې سي، ستاسو خپله د سترګو لیدلی حال څه ده؟ هغوی په کوم کارونو باندې بوخت دي، څه کوي، په کوم کارونو وخت دی؟
زما د سترګو حال خو ما تاسو وړاندې وویله چې همدغه حال دی چې د افغانستان ټولنه خو ټولو ته معلوم ده، موږ ټول افغانان یو، په همدغه ټولنه کې غټ شوي یو، هلته پیدا شوي یو. د افغانستان د ټولنه داسې فرهنګي ده، رسم رواج رسوم ده، عنعنه ډېر زیات دی ته کتل کېږي. د افغانانو اصلي رسم رواج همدغه ده چې نجلۍ کاله کې چې پېغله شوه، چې نزوان شو، نو هغوی باید چې خپل کورنۍ یعنی تصمیم نیسي چې دوی ورکړي، یعنی که د دوی خوښه یې که نه یې. زیاتره داسې پلانونه لري چې پلان مور یا هم نکاح یا نیا نه تصمیم نیسي. اوس تقریبا چې په دې نه په دې څو کلونو کې په جمهوریت کې تعلیم زیات شوی، اوس زیاتره ځوانان همدغه پوهېده چې په تعلیم باندې چې ده انسان آینده روښانه ده، کولی شي چې خپل خوبونه دولتي کې خپل اهداف ترلاسه کړي. نو تقریبا په خارجي ځایونو کې دا مفکوره تغیر شوی وو، خو اوس چې په دې دغه درې کلونو کې چې بیا هم د پوهنتونونو دروازې بندې پاتې دي، د مکتب دروازه بنده شوه، زیاتره انجونې اوس بانې نه لري. اوس که چېرته زه یو مثال تاسو درکړم، زما خپل هم صنفیان د پوهنتون وو، اوس چې تېنه خبرېږم ټول ودونه کړي دي، زیاتره ود شوي دي، د نجونو یې بچي هم پیدا او یو دوه درې کسان نور چې پاتې د هغوی نامزاد دي. زما د خپل هم د خور د صنفیانو په اړه تاسو ته وایم، په مکتب کې وو، کله چې طالبان راغې مکتب دروازې بندې شوې، هغوی په لسم یولسم صنفونو کې ودي، یولسم او لسم صنف جنکۍ بچې شوي. تاسو په خپله دا پوهېږئ چې اولس کلن شپاړس کلن به جنۍ شي، پنځلس کلن جنۍ بچې شي. خو بیا چې دوی لاړه مکتب ته، چې دوی داستان لپاره څونه غوښتي وو، کله زما خور لاړه چې وی کتله، د دې ټول هم صنفیان نامزد شوي وو. باور به وکړئ که نه، د دوی دا ټول صنفیان نامزد شوي وو. یو هم داسې نه وو پاتې چې دوی وایي چې زه نه یم نامزد، یعنی داسې یو کورنۍ چې دوی په همدغه دفتن په هغه یو کال کې دوی تصمیم ونیوله ټول نجونې پکې نامزد شوي. نو دغه حالت په افغانستان کې ډېر په سرعت سره روان دی. زیاتره کورنۍ دوی ته نه ګوري چې الک څه کار کوي، څه نه کوي، تعلیم یې کړی ده که نه ده کړی، د هغې بیکګراؤنډ څه شی دی که نه ده. خو اوس چې ده همدغه ته فکر کوي چې خپل لور دوی ورکړي. او د لورګانو سره بل بانه هم نشته، د پخوا یو بانه وه چې زه پوهنتون غواړم ولوله، پوهنتون مې خلاص شو بیا به دواده کوم، یا هم مکتب مې خلاص شي پوهنتون غواړم چې پوهنتون تلاړ شم، یا نه بیا به تصمیم نیوه. خو اوس دا بانه خو نشته، مکتب تر شپږمه پورې پاتې شو، پوهنتون بېخي نشته. نو تاسو په خپله فکر وکړئ چې موږ نه فراغت لرو، نه د فراغت لپاره شاګردان لرو، نه د پوهنتون د فراغت لپاره محصلین لرو، نه د کانکور ازموینه لپاره آمادګي لرو، نه د راتلونکي لپاره څه خوب لرو. نو داسې نجلۍ به خپل مور پلار ته به څه شی وایي چې زه واده ولې نه کوم؟ اولې کورنۍ دې سوال ته متوجه کېږي، ورنه دا سوال کوي چې ستا په ژوند کې څوک دی چې ته نه غواړې واده وکړي؟ بیا ټولنه نه پرېږدي چې دا پاتې شي. نو دغه خبرې بې حد ډېر شوي دي په افغانستان کې. د کومې ورځ نه چې مکتب بند شوی ده، پوهنتون بند شوي دي، نو دا خبرې بې حد زیات کېږي. زه خپل هم یو محصل یم، زه خپل هم یو جنۍ یم، په همدې ټولنه کې اوسېږم په افغانستان کې. دا خبره بې حد عادي شوې ده. د همدې کور نه چې اول په خپل کورنۍ خو بیا هم د سر یو څه مني، کله به درته یادوي کله به نه یادوي. د خپلو خپلوانو سره چې ته مخامخ کېږي، اول سوال همدا ده چې واده کله کوي د خیر سره؟ بیا د خپلو خپلوانو هم چې راتېر شي، دوستان بیرون چې لاړ شي، بیا هم همدغه سوال ده چې نامزاتي که نه، واده دې کړی ده که نه. دا سوال دې څه شی نه، لکه سلام علیک چې ته چاته سلام ورکې، جوړ پخې تینه پوښتنه کې، د هغې نه مخکې دا سوال درنه کېږي. نو دا خبره دونه دي شوې ده په افغانستان کې. بیا دا خبره چې درې کاله د یو جنۍ یا یو محصل یا یو متعلم چې د مکتب نه لرې پاتې شي، د پوهنتون نه لرې پاتې شي، یوه ورځ چې موږ به پوهنتون ته نه تلو، زه به داسې وم چې داسې فکر کوم چې د دنیا درسونه ما نه تېر شوي دي. نو دوه ساعته استاد چې راځي لکچر درته درکوي، د دنیا خبرې درته کوي، ته یوه ورځ پوهنتون ته نه ځې، ته یوه ورځ مکتب ته نه ځې، نو څونه لکچر یا څونه درسونه تا نه به تیریږي بیا پیدا چې درې کاله د درس څخه تیر چې د درې کالو څخه وروسته به ته په کوم ځای کې یې یعنی مطلب ستا ذهنیت دونه به تغیر کړي چې ستا په ذهن کې به یو شی هم نه پاتې که ته بیا هم وغواړې چې یو شی ستا ذهن ته راشي کتاب درته ناشناخت کړي استاد درته ناشناخت کړي هغه پوهنتون هغه مکتب چوکۍ هغه کېناستل هر شی درته نوي بیایي بیا ته دونه موږ په داسې حالات یو په افغانستان کې چې د افغانستان د خلکو لپاره که دنیا یو قدم مخکې ځي موږ باید سل قدمه مخکې لاړ شو سل قدمه واخلو دونه موږ شاته پاتې یو په دې کې بیا چې درې څلور کاله په درسونو کې دونه ځنډ راځي نو تاسو فکر وکړئ چې افغانستان په کوم ځای کې پاتې ده دا نجونې په کوم ځای کې پاتې دي زموږ ټولنه په کوم ځای کې پاتې ده نو دا حالات په دې زیات په انسان باندې تاثیر کوي.
بله ډیره مننه اغلی بهرام زکریا علی سرای خان زید ډیر ښه مسایل ته اشاره درلودله که دنیا سره موږ غواړو چې ځان پرتلا کړو یا د دنیا په شان پرمختللې هیواد ولرو تر ټولو مهمه مسله څومره ورته زک بیا بخت هغه قشر چې سم نیمه فیصدي میرمنې تشکیلی هغه له زده کړو پاتې راځي فکر کوي چې بیا سیالان سربازان سیال کړو.
اساسي پښتنه ده او ما ډېری وخت په خپل عمر کو کې د پښتنه ځواب کړی او نن هم د خاص په سوال په ځواب کې ویلی شم چې که ته غواړې چې د سیالانو سیال شې ته باید د خپل سیال سره قدم جګ کړې د هغو چې کوم قدم جګوي ته باید دوه قدمه مخکې قدم جګ کړې ځکه چې غواړې بدتري و ځان بدتره وګڼې او ځان په هر څه پوه کړې کله چې موږ غواړو چې یو پوه هیواد ولرو یو باثباته هیواد ولرو د صلح ډک هیواد ولرو په هغو کې د ښځو د نرو د حقوقو مسلې مشکل نه وي نو دا ټول موږ په زده کړو کولی شو موږ که ښه قانوندانان ولرو خو بهترین قانونونه به موږ تصویب ته آماده کړو که موږ ښه ډاکتران ولرو موږ به بهترین تشخیصونه وکړو موږ په هر څانګه کې چې کادرونه ولرو ام دا نه ده حتمی چې حتمان باید سړی وي حتمان باید ښځه وي نرې ښځې که چیرې مشترکه د وطن په جوړتیا کې د وطن په آبادۍ کې لاسونه سره ورکړه ا هېواد د خپلو سیالانو سیال کېدای شي. اما نن ورځ موږ په دې ډېر خفه یو ډېر خفه یو چې افغانستان په سلګونو کالونو نور شاته ولوېده موږ نن د خپلو لږو همسایګانو سیالي نه شو کړلی نن د موږ په څنګ کې هېوادونه ټول حتمي هېوادونه دي اما موږ هغه جزیترین امکانات نن نه لرو موږ هېڅ هم نه لرو موږ څه لرو موږ خپله دفاع ولاکه وکړلی شو. درسته ده چې نن به خلک وایي چې په افغانستان کې صلح ده په افغانستان کې جنګ نشته اما دا خو هغه جنګ دی چې یو متل وایي داسې مړ که چې وینه یې توی نه شي نن موږ په داسې یو جنګ کې بوخت یو چې مړ کېږو اما وینه هیڅوک نه ویني مرګ هم څوک نه شي احساسولی دا مرګ موږ یو چې په خپلو اوهو یوړو دا مرګ د موږ دی چې نن زموږ هېواد مخ په شا باندې منډې وي موږ نن ډېر خفه په دوی یو چې هېواد د سیالانو د هېوادونو نه پاتې شو موږ که د ده د دو مکتبو دروازې او د دو پوهنتونو دروازې د میرمنو او د نجونو په مخ خلاص نه شي زه فکر کوم چې بیا به موږ هغه پاسمان د فرهنګونو کلتورونو ته تللي وو بیا به ماغه کلتور ته به سر وي چې ښځه باید د ښځې نه مخ پټ کړه ښځه باید خپل غږ ټیټ کړه ښځه باید محکومه مزدوره د یوه کور وي او نور هیڅ چې دا د وطن آبادۍ ته نه د وطن ضرر او وحشت طرف ته موږ کش کوي نو نن موږ څه پاتې چې په راتلونکي فکر وکړو اوس موږ د سیالانو د قطاره لیدلی یو اوس موږ غټې صدمې لیدلی دي تاسو وګورئ چې په بهر کې د موږ په میلیونو میلیونو افغانان چې بېکوره بېروزګاره او در بدر په هېوادونو ګرځي او کله چې دا خبره تاسو د ځینو عزیزانو سره مطرح کوئ من هېواد کې سوله ده ولې نه رسي که اول چې د غزه چې وړم پېغله لور ولرم لور مې د پوهنتون وي یا په مکتب کې وي او په دې باندې دروازې تړلې وي خو د ما خو به دا مهاجرت ژوند ته غو نه ته دغو سو کاله ژوند نه په کار وي ځکه چې زه غواړم اولاد ښه اولاد تربیه کړم ټولنې ته غواړم چې هېواد مې د سیالانو سیال شي. نن افغانستان د سیالانو د قطاره لوېدلی دی او په نړۍ کې هېڅ داسې هېواد نشته که افغانستان چې په هغو کې د مکتب دروازې د نجونو په مخ تړلې وي تاسو د فلسطین جنگ ته مخه کوي. فلسطین نن ټول وران شو، اما هلته د مکتب دروازه چا نه دي تړلې. هلته نوس هم په مغو جنگ کې دی هلې ځلې لري چې نره ښه د زده کړې وکړه او خپله مبارزه قوي وساتي. نن که موږ ډاکتران لیدو، دا ډاکتران بزړی شي یا به ماجر شي، سبا به د جلالت مابان د کاکه کاکه چې ځوان نارینه بولي او ډېر په فخر باندې تاوي، دا چې د فخر تاوي د ښځه او لوري چې مریضه کېږي دا به چاته وړي. دا په هره برخه د ټولنې کې ښځې ته ضرورت دی. داسې چې یوې مور ته په کور کې ضرورت دی، د کور چارې یوه مور ډېر ښه سنبالولی شي. د هېواد په چارو کې د ښځې د لاس نیوی او د ښځې مخه بندول واضح خبره ده چې هېواد د نیمګړتیاوو سره د بدبختۍ سره مخ کوي. مننه.
ډېره زیاته مننه آغلې بهرام. اغلی ستانګزی که تاسو ته در وګرځیږو، لکه څنګه چې اغلی بهرام ډېر مسئلې ته اشاره درلودله، رښتیا هم څومره وروسته پاتې سوي یاستو که په همدغه شکل دوام پیدا کوي؟ څومره سخته به وي په افغانستان کې چې بیرته بیا د زده کړو هغه بهیر د پیل شي چې هر افغان، هر نجلۍ، هر هلک د خپلې روښانه راتلونکي لپاره یو هیلې یا خوبونه لیدلي وو؟
مننه. څنګه چې واضح خبره ده، نو څنګه چې د ټولو مونږ تاسو ګورو چې د ټولو خلکو خوبونه کوم امیدونه چې درلوده د راتلونکو لپاره هغه ټول له منځه تللي دي. اوس که مونږ له دنیا سره ځان پرتله کوو، خو ابدا مونږ نسو کولی چې په 500 کلو کې له دنیا سره ځان سیال کو یا ځان له چا سره پرتله کو په دغه پاکستان و ایران و دغه هیوادونو سره، ځکه چې مونږ هم د اوس په دنیا کې اولین ملک یو، یوازینی ملک یو چې د مونږ د نجونو په وړاندې د مکتب دروازې باندې دي. نجونې نشي کولی چې مکتب ته لاړې شي او ښځې نشي کولی چې کار وکړي. په اوسنی عصر کې همدا یوازینی ملک ده چې افغانستان ده چې دغسې ستونزه لري، او دا ستونزه داسې نه لېږي چې دا صرف مونږ یو څو ښځې غږ پورته کوو او وایو وزر کوو یا هر څه چې ورته کوو یا دلیل ورته وایي، هر څه چې ورته وایي دوی هېڅ نه مني، نه دلیل مني، نه مشران مني، نه ننواتی مني، هېڅ هم نه مني. د جمهوریت په وخت کې هم زه نه وایم د جمهوریت په وخت کې دا ټولې پروسې ښې وې، ځکه چې د جمهوریت له وخته دغه شل کلن فرصت چې مونږ له لاسه ورکړ د امنیت حکومت باندې وم چې فشار راول، دوی به ویل چې امنیتي ستونزې شته، مونږ نشو کولی چې دا پروسه په ټول هیواد کې کلی په کلی تطبیق کړو، او مونږ چې تر څو کلی په کلی مکتبونه جوړ نه کړو، د خلکو په کورونو کې بدلون رانولو، بیا به همدا میندې وي همداسې بې شمېره به یې راوړي، همداسې بې شمېره به یې غټوي او له منځه به ځي همداسې. او څو کاله وروسته خو د اغلی بهرام په خبرو چې مونږ نه به ډاکټرې لرو، نه به معلمانې لرو، معلمانې او د پوهنتون استادانې خو همدا اوس وتلي، ته یو څو ډاکټرانې خو هم نور تقاعدېږي یا متخصصینې دي چې دي، دوی هم یا وطن پرېږدي یا تقاعد کېږي، یا خو انسان لپاره نو مرګ هم شته. خو باید د راتلونکي لپاره د نسلونو لپاره خلک کار کوي. متاسفانه زموږ په ملک کې د راتلونکي نسل لپاره هېڅ څوک فکر نه کوي. مونږ او تاسو که ځان پرتله کوو، مونږ لپاره یې وطن په کوم حالات کې و چې مونږ ته یې را تسلیم کړ؟ همدغسې مونږ دغه کار ورسره کړای چې راتلونکي نسل لپاره په یو ښه واجب باندې وطن تسلیم کو. که هر حکومت راځي فوکس په 15 لویو ښارونو وي، په مراکز وي، بیا هم ټول خلکو ته تعلیمي هغه متوازن انکشاف په تعلیمي برخه کې رامنځته نسي، هیڅکله افغانستان نه جوړیږي، او مونږ نشو کولی چې نورو هیوادونو سره ځان سیال کو یا ځان سیال وبولو. او اوس چې امنیت شته، نو د دوی دغه یو حکم ده، بس په همدا یو پیر ته بنده کړی ده. اوس نو دنیا عالمان هم ورته راولي همدا خبره ده، که قرآن هم پک دي، نو دوی پکې اوس بیا له سره سرچونه کوي چې مکتب پکې راوه ده یا ناراوه. نو دا یو دلیل کېدای نه سي، او د دې لپاره که زر غور ونه کړي دا بیا نه جبرېدانه د جبران وړ نه وي، او دا بیا هیڅکله هیڅوک جبران نه سي کړای چې دا جبران کړي، هیڅ حکومت په دې نه توانېږي.
ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو اوریدونکو. اوس مرزو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې سوی دی. سلامونه مهرباني، وخت مو پخیر.
خورجان سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي روغ جوړ بس.
مننه ژوند دې مهرباني ورور.
قربان سم خورجان دې ستاسو میشنه اوریدونکو عبد الحدا تعلیم د هلمند ولایت څخه یو سلام خوند توایم. خورکی را وسم موضوع ته مخخصله د تعلیم طرفدار هغه دینې ذکر دي. خورجان موږ خوند ضرورت ورته لري، مثال د خبرې کدا نور دې ذکر دې موږ د افغانستان خلک خورجان ضرورت ورته لري. خورا به سم موضوع ته خورجان چې دغه پوانتونو د شونځي موضوع چې د خورجان وسخه د پوانتونو نن باندې دي، شونځي باندې دي، نو د خوند سم په اخر کې پښتن لره مزوم خورځان یو خواغه دی پانتونه او شوندې بنسګي دي کړه خوند را ولاړ شي دینیز د کوته مثال د خبره توجه کې زګ دلته په یلمن ولایت خورځان مزوینو اکثره خوند شي دی روان دي دینیز د کوته دینی سبقان شروع کړی دی مثال دینیز د کړی کې تر هغه وخت پورې چې د افغانستان حکومت مثال د خبره په دغه کله باندې خپل پالیسی سرګندۍ مثال اعلان کړي چې د شوندې خلاص او پانتونه خلاص ول زون ما په فکر نظر باندې د خوند سیمم دغه پښتنه ده چې دغه به ډیر شوی چې مثال د خبرې دوی تر هغه د نیز ذکر کړی وای ځکه په دینی بخشن مر خوند ته زوري است مثال د خبرې یو خور کډ نیز ذکر وکړي د کور مثال د خبرې د ارغړي عزت د غور مال میږي خورګان حق او حقوق او مال میږي بس زنه وای مخورګان چې مثال وای د نیز ذکر وتی دا نور ذکر ته مرته لري ځکه لکه د خوند چې وسه شراوه ته وکړه دا ډاکټران چې د ټول افغانستان کې د خورګان د خمر ګوژوند لري مثال د خبرې کوي چې ډاکټر امیر په کلینیک کې ولرو یو نرس ولرو سبا دې نرس ته مثال یو مریض راځي نه جوړي به سیمړه به سي بیا خو موږ د خارج څخه ډاکټران نه راځي خورګان باید موږ خپل د افغانستان غمه په خپل وخرو نو زما د خوند سم دا پښتنه ده چې مثال د خبرې دا بشنی چې و تاغه چې خوند بیکار دي نشوونځي ستنه په انټونو ست دینځ زت زې مخه مخه کې چې مثال د خبرې دینځ زغې به دراغو شز دا کړې مې درغه وخت پورې چې موږ حکومت ته مکتبو د پوانټونو اعلان کوي خورجان دغه و پښتنه و
ډېر زیاته مننه اغلی ابن روفی تاسو نه به د پښتنه ماته راکړه زموږ ورور ته له دې خپل نظر شریک کړ چې ګواکې دینی ذکر ترڅنګ عصري ذکر په تړاو باندې دی بحث کو د دینی ذکر ترڅنګ عصري ذکر په سنی اثر کې څومره مهم دي چې افغانان باید ټکنالوژي سره وصل وي هغه په تیبي برخه وي په ساينسي برخه کې هر برخه کې دلته بیا عصري ذکر خورا ډیر ذاتي مهمه کې دی
ډیر مننه کله چې قران کریم د آیات په برخه کې خدای پاک ویل دی چې تاسو ذکر وکړي البته د عصري او د نننه یعنی په دوه ذکر په منځ کې کوم توپیر نه دی راوړی او همدارنګه هر و هر ورځ چې موږ یو ورځ تر بلې ورځ پورې پرمختګ کوو علوم تبدیلیږي او عصري علوم تر ځای نیسي د دې ترڅنګ چې موږ باید خپل دین په حق له پوه شو چې سره کم په خپل دین وساتو او همدارنګه د عقد دین احکام په اساس په عمل وکړو همدارنګه باید عصري علوم زده کړو باید هم پوه شو ځکه چې دا د نړیوالو کچه برابرول دی که موږ د عصري علوم او نشاط پاتې شو نن اصلا افغانستان او همدارنګه په هیڅ وخت سره موږ نشو کولای چې رقابت وکړو نو د عصري علوم او زده کړې اړین دی دا که موږ وغوړو نه وغوړو دا اړین دی ځکه چې روستر بربر راس پورې ټکنالوژي زموږ په هیواد کې وريديږي مثلا اول که موږ یو ډیر ساده ټکنالوژي ته او مو ساده ولی مهم ټکنالوژي ته که موږ اشاره وکړو اول موبایل دی نن که از موږ هیوادوال اندې خبرونه ته اړیکه نشته ته امري ټکنالوژي په اساس دی دوی خپل په هیڅ سره کم یو خبرونه ته مونږ اړیکه ونسو که په سره کچا وګورو دا ټول نړیوال نن په یو نقطه سره وصل دی چې همدغه انټرنیټ ته یو همدغه انټرنیټ ټکنالوژي سره مخته یو ټکنالوژي سره مخته زی نو د عصري زده کړو الوصل خپل اړین دی او اهمیت لري او کله چې خدای د دوه سورو آیاتونو په برخه کې ویل چې تاسو باید ذکر وکړي البته په عمومي شکل هم نارینه او هم ښځه ته ویل دی چې باید تاسو ذکر وکړي او د علومو په منځ کې کوم توپیر نه دی راوړی دی همدارنګه کله چې پیغمبر اسلام حدیث روایت کړی او حدیث ویل دی په حدیث کې هم ویل شوی دی چې تاسو ذکر وکړي ټول ټینګار په ذکر اول دی او د ذکر ترلاسه کول دی اصلا کوم توپیر د ښځو او د نارینه په منځ کې نو او همدارنګه اصلا کوم توپیر د علومو په تفاوت کې نو خو نن متاسفانه چې د افغانستان واکمن خلک د علومو ترمنځ تفاوت راوړي او د علومو ترمنځ یوازې دینی ذکر ته ډیر ټینګار کوي او همدارنګه د نورو ذکر خلک محروموي دا خپل یو استر ضربه وخل د تعلیمي په برخه کې دی چې دا هم نجبرانیږي هر ورځ چې موږ د یو علم نه شاته پاتې کیږو هماغره زموږ د تعلیم په کچه کې زموږ د اقتصادي په کچه کې د اجتماعي په کچه کې په فرهنګي په کچه کې ضربه وخی کله چې یو افغان کله چې یو افغان د وطن نه بهر زی هغه د ټکنالوژي سره کاشنی ونه لري نو موږ دا هڅه وکړو چې دغه هغه خلک یا زموږ هغه یوټوال د نړۍ په کچه څومره شاته پاتې شوی
مننه ډیر زیاته مننه اوس زه سره کوم نشانه یا وريدونکو خغلای توخی موږ سره وسه سوي دی سلامونه توخی ته وخت بخیر مهرباني مهرباني توخی صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني توخی صاحب
مننه خوشحال شوم چې مفتي زنګ وواو. نو رښتیا هم تعلیم خو پر نرو ښځه باندې فرض ده، خو البته چې فرض ده هغه دیني علم ده، خو بیا هم عصري علوم هم ضروري دي، لازم دي، اشد ضرورت ورته شته. نو موږ په ټولو خپرونو کې ویلي دي چې د ښځو پر مخ باید د تعلیم دروازې خلاصې شي، که په هغه پوهنتون ده که پوهنځی ده که ټول مکتبونه دي باید خلاص شي، او موږ د دې کوشش هم کوو چې د یو قومي سپین ږیري په حیث علماو و ټولو ته دا درخواستي ورکړو چې مکاتب خلاص شي. خو بیا هم عمارت تر اوسه پورې داسې قاطع جواب نه ده ویلی چې موږ یې نه خلاصوو. امید شته خدای مهربانه ده چې خلاص شي، خو البته عمارت د مکاتبو په ترس او په څنګ کې دیني مدارس هم پرانیستي دي، هغو ته کیدای شي چې خوندې هم ولاړې شي، نارینه هم ولاړ شي، خیر خو کیدای شي چې ولاړې شي. خو بیا هم عصري علومو ته ضرورت شته، خو داسې چپ تعلیم هم نه ده بند. عصري علوم که بند دي، دیني علوم چالان دي، د دین زده کړه هم لازم او ضروري ده، ځکه چې دیني علم فرض ده، هغه علم چې هغه سړي ته په دې ژوند کې په مخه ورځي، مثلا د تجارت، د لمانځه او د زکات او د اوداسو، دا علم زموږ په مذهب کې فرض ده. خو بیا هم موږ له دې خوندو څخه هیله کوو، د دې پر ځای چې دوی شکایت وکړي یا دعوې وکړي، راځي چې که په خارج کې دي دغه شونکی کړو خیر له شکریا بارګزی ده، د دې پر ځای چې دوی منفي تبلیغات کوي او بد رد وایي کله کله ټولې نه، راځي چې وطن ته موږ نه لرې به ملګري شو، سره ولاړ به شو، اسلامي امارت ته، امیرالمؤمنین ته به ولاړ شو، هغه انشاءالله د دې ملت خادم ده، زموږ و هرې دغه ته غوږ نشي. نو تر دې چې دوی غیبتونه کوي، موږ به د دوی ملاتړ وکړو، دوی دې هم راشي، قومي شنی لرې به وي، هتي به مکاتب خلاص شي.
ډېره زیاته مننه. مننه اغلی زاید، تاسو ته به در وګرځېږم چې یوه زده کړیاله سي او زده کړې مو په نیم کې پاتې شوې دي. دا به اتمن خورا ډېر سخت ده چې دومره وخت زحمت څوک وباسي، بیا اخر سمستر کې دې وروسته پاتې او له خپلې زده کړې هر څه دې له لاسه ورکړي. څومره هیلهمنده یاستئ، څومره ممکن کېدلی شي چې یو ځل بیا د زده کړو لپاره زمینه برابره شي او هلته د زده کړو لپاره کار وشي؟
هیلهمندي خو په هر صورت هیلهمندي په هغه وخت کېږي چې یو خبره د هیلهمندي وشي. په دې درې کلونو کې خو متاسفانه ما داسې کوم خبره، کوم د دوی کوم حرکات، کوم داسې اقدام مې نه دی لیدلی چې موږ داسې وایو چې په راتلونکي به پوهنتون وایي لکېږي او په مکتب دروازې وایي لکېږي. خو متاسفانه داسې مې کوم شی نه دی لیدلی، خو بیا هم توکل په خدای که زموږ په قسمت کې واقعا تعلیم لیکل شوي، انشاءالله به دا کار کېږي. خو د طالبانو څخه واقعا زه هیله نه لرم چې دا کار وکړي، ځکه چې دوی تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی کړی. حالان چې هم مکتب شته، هم چوکۍ شته، هم د پوهنتون هر څه وسایل شته، نصاب مو منظم دی، استادان شته دي، که د مکتب لپاره وایي، د انجینر لپاره ښځینه استادان دي، د هلک لپاره نارینه استادان دي. په استادانو کې مشکل نشته، په مکتبونو کې مشکل نشته، په پوهنتون کې مشکل نشته، نصاب هم صحیح اسلامي هم منظم دی، حجاب هم ټول مجنک یعنی کوي. خو تر اوسه پورې ما خو نه و لیدلی چې داسې خدا نخواسته داسې یو انجلۍ چې مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي بی حجاب لاړ شي، یا هم په مکتب کې یا په پوهنتون کې دوی څنګ په څنګ د هلکانو سره کښېني، داسې یو حالت خو نه و په افغانستان کې. هر شی منظم و، خو بیا هم دوی خبره دونه وځنډول ولا چې لاړه خبره تر دریم کال، درې کال تیره تیر شو، څلورم کال پی روان دی، تر دې حده پورې خبره ورسوله، تر اوسه پورې کوم اقدام هم دوی نه دی کړی. بیا یو ورځ چې ده د دوی څخه چې پوښتنه کېده په میډیا کې ورسره ناستو، خبرې چې کېدې تعلیم په اړه چې پوښتنه ترېنه وشوه، در امرسانی پورې خبرې هم وځنډولې، یعنی پوښتنه هم تاسو نه شئ کولی د تعلیم په اړه. نو دې خبرو نه ښکاري چې یعنی دوی داسې اراده نه لري چې په راتلونکي کې به مکتب ته اجازه ورکوي یا هم پوهنتون ته اجازه ورکوي، ځکه چې دوی اصلا نه غواړم چې خبره لاړ شي سیاسي وغږېږم. خو بیا هم متاسفانه همیشه په افغانستان کې او په دې هېوادونو کې چې وروسته پاتې دي، زیاتره وخت نجونې او خصوصا ماشومان دا د سیاسی آلی په شکل دینه استفاده کیږي. کچېته په نړیوالو باندې ته غواړي فشار راوړي نو آسان ترین لار همدا ده چې په ښځو باندې او انجینو باندې ته فشار راوړه. نو تعلیم چې ته په دې باندې باندې د خپل یو فشار ده، که په دوی باندې ته عصري علوم باندې د خپل یو فشار ده. مونږ په اسلام کې د هر شي لپاره اجازه لرو. اسلام دونه کلک یعنی دونه سخت دین نه دی چې څونه مونږ ځان ته سختو. د عصري د دینی علوم لپاره په څنګ کې د عصري علومو ته هم اجازه شته. لن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ویلي ده چې انسان ضرورت شی ته لري هغه ورته بیا فرض کېږي. اوس زموږ وطن د تعلیم لپاره ضرورت لري، عصري علومو ته سخت مونږ ضرورت لرو. مونږ د یو عادي ناروغۍ لپاره مونږ داسې یو ډاکټر نه لرو چې دلته کښېني د هغې علاج وکړي. مونږ مجبور یو چې ګاونډ هېواد ته لاړ شو. ولې لاړ شو؟ مونږ ولې د خلکو څخه زموږ څه شي کم ده؟ په څه شي کې مونږ ته ناکام یو؟ آیا مونږ ډوډۍ نه خورو؟ مونږ انسانان نه یو؟ مونږ عقل نه لرو؟ مونږ ځان ته حقوق نه غواړو؟ خو مونږ هم هغسې یو انسان یو. خو تعلیم چې ته وکړې ته خپله بیا د دې مرض لپاره ته علاج پیدا کولی شي. نو بیا ضرورت څه ده چې بل هېواد ته زه لاړه شم؟ په خپل هېواد کې به زه خپل علاج کوم. عادي یو مرض چې زموږ سر باندې در چې مونږ ځو درېمګړی هېواد یا ګاونډ هېواد ته ولې ځو؟ د څه شي لپاره ځو؟ د همدې لپاره ځو چې زموږ په وطن کې د تعلیم د عصري علوم لپاره هېڅ زمینه نه مسای. ته چې دروازې د پوهنتون باندې د مکتب باندې ته نن ډاکټر لرې، نن تا سره نرس شته، نن تا سره قابله شته، خو دوه درې کاله وروسته دا نرس ناقابله خو له منځه به لاړ شي. بله ورځ به ډاکټر هم مړه کېږي، د هغې عمر هم زیاتېږي، یا به هغې ته مخاوند اجازه نه ورکوي. نو ته بیا د یو عادي مرض لپاره لپاره چې ښځینه مریضه یي هغه د خپل ماشوم لپاره به نورو هېوادونو ته ځي. دا د شرم ځای نه نیي زموږ افغانانو لپاره. دوی دغه خبرو ته ولې فکر نه کوي؟ که دغه خبرو ته دوی فکر وکړي دوی به د مکتب دروازې د پوهنتون دروازې به هېڅکله مې نه بندوله او نه به بند اوس به نه لا بند نه وای. دا به دروازې د مکتب به ایله وای. خو دوی دې خبرو ته فکر نه کوي. دوی همیشه په افغانانو کې زه متاسفانه دا خبره کوم چې واقعا دوی زموږ ګډپوري چارواک همیشه خپل شخصي نفع یا ګڼلی ده، بیا د ملت نفع ګڼلی ده، بیا د وطن لپاره فکر کړی ده. بیا فکر کړی که نه دی کړی؟ که شخصي دوی خپل نفع یو خوا ته پرېږدي، یوازې دې ملت ته فکر وکړي، دې هېواد ته فکر وکړي، زه باور لرم چې د مکتب دروازې د پوهنتون دروازې سر د سبا نه به خلاصېږي. خو دوی نه غواړي چې دا کار وکړي ځکه چې دوی ته شخصي منافع ډېر ضروري ده.
مننه، ډېره زیاته مننه. اخلی بهرام، څومره د زده کړو تړاو شوي ژمنې په خپل ځای باندې پاتې سوي دي؟ هغه که په نړیواله کچه دي یا که په کور دننه هم رسانی مسله کېدلی سي؟
ډېره زیاته مننه. پیش د دوی چې د تاسو ته ځواب درکړم، د دې دوو قدرمنو ورورانو د خبرو په ارتباط باید ووایم. اول ورور چې موږ نه سوال وکړ چې نجونې دی یا مېرمنې دی دیني زده کړې ته مخه کړه چې دلته په هلمند کې اوس ټولې مدرسو ته ځي. زه دو قدرمن ورور ته ویم چې وروره، موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو. د موږ تعلیم و تربیه، د موږ معارف په اسلامي ګڼو باندې سنبال. معارف په مکتب کې اسلامي درسونه ورکول کېدل، په مکتب کې مکمل اسلامي درسونه تدریسېدل، پوهنتون کې موږ شرایط او پنځه لارې. موږ داسې نه دی چې په مکتبو کې دیني درسونه نه ورکول کېږي. کفایت کوم دومره ځواب. او بل قدرمن مرشد ته زویایم چې خدای پاک دې زر کاله عمر در کامو. دغه دې د دوو کالو تقریبا چې د دوه نیمه کاله شول چې یو کمپاین هم د زده کړې په ارتباط باندې شروع کړی دی. تر اوسه د څه وخت یې یو تعداد عزیزان د دو کمپاین درغلل، تر کنداره پورې درغلل، په کابل کې دروازې وټکولې. خو بل اخره د دې دو هیڅ څه د مثبت جواب ورنکا. او موږ نا امید بیا څه د کابل نه راستانه شو. د موږ حیات چې موږ کمپاین دو تکا چې د نجونو مکتبونه باید خلاص شي. دا مسله په هیڅ اصولو کې منطق نه لري. او راغلو د تاسو سوال په ارتباط باندې چې ته کومه ده چې زه رسنۍ تعقیبوم، او د لرې نه خپل ګران هېواد افغانستان کې اصول یا هغه سیاست چې هلته روان دی دا تعقیبوم. زه یقینا چې ورځ ته بلې ما ناامیدۍ ته کش کوي چې او بل دې ته زه حیرانه شم چې څومره قوي دښمن مو لرو چې نن یې په دومره قوت باندې موږ دې ته اڅولي یو چې موږ د خپل مکتب دروازې دغې په لمسون باندې تړلې دي. او خپل پیشرفت خپل ترقی خپل د سیالانو سوسیال کېدل په خپل لاس باندې په ځان باندې بند کړی دي. نو دا ولس همیش کړی دلای دی جنگونو او جګړو بدبخت کړی دي. موږ شهیدان ورکړل، موږ کونډې ورندې پوره توګه دا په درسته افغانستان کې موږ لرو، موږ مایوبینو معلولین لرو. نن دا ولس څنګه بیچاره دی چې هر څومره که په بهر کې دی که د کور دننه دی دی چیغې ویني، اما د دومره قوي دښمن چې دا غږ په حقیقي چارواکو ته نه رسي چې څو د مکتبو دروازې وتړلی شي. زه فکر کوم چې ډېر به د وخته وي چې زه ووایم چې دا کار به وشي او دا کار به ونه شي، ځکه چې اوسنی د افغانستان اوسنی وضع ډېره په بهرنیو سیاستونو پورې تړلی حالت دی، ډېره په بهرنیو پورې تړلی حالت دی چې زه پات پروردګار ته مجبوره یم چې دلته زه دعا وکړم. مسلمانان یو هر وخت خپل پروردګار ته دعا کړو، اما کله چې یو بس سړی که په یو بس کې مخه دعا وتکا دا هغه د انسان هغه آخرینه عاجزي ده. نو نن موږ عاجز یو خپل پروردګار ته دعا کړو چې رب العالمین دې موږ د دغو جنجالونه د بهر بهرنۍ د لاسونه خلاص کړه. افغانستان سیاسون دی، د افغانستان مدني فعالان دی، د افغانستان قومي مشران دی. پروردګار قوت ورکا، وحدت ورکا چې دوی په یو غږ سره لاسونه یو کړه او د دغو ناورین مخه ونیسي. مننه.
ډېره زیاته مننه. اغلی ستانکزی، ستاسو نظر به راواخلو چې کړي ژمنې د زده کړو تړاو باندې ولې نه عملي کیږي؟
مننه. دغه پوښتنه خو که د مسؤولو چارواکو څخه اوسي، دوی یو څوک نماینده باید وي چې هغوی باید ځواب کړي. هغه ژمنې چې دوی کړي دي په دوحې کې، هغه نه یو هم د تعلیم په برخه کې نه ده عملي کړی. او زه به هم اول هغه د ورور ځواب ته راشم چې ویلي چې د مونږ خویندو د دیني علوم ته مخه کړي. د مونږ د خویندو دیني علوم زده دي. افغانستان 99% 99.3% مسلمانان دي ټول خلک. مونږ ته په کورنۍ کې دومره دیني زده کړه راکول شوی چې زه هم د اوس پوره کولی شم چې تاته تبلیغ وکړم. ورور، دویمه خبره دا ده چې په افغانستان په تعلیمي نصاب کې تر 12مه پورې دومره دیني زده کړه ولا چې مدرسې ته پکې ځای هم نه پاتې کېده. خو بیا هم ټول خلک مدرسو ته تلل په هغه وخت کې. له اوس نه هغه وخت کې لا ډېر مدرسې، اوس هم خلک د مدرسو ته ځي. یعنی خلک دا د مونږ دین ده، ته یې مونږ ته مخښیه چې مونږ ورسو، مونږ خپله ورزو. بې له دې نه چې ته ووایې مونږ مخکې له دې نه تللی یو. او دا خبرې پښتونولي او دین مونږ ته په کورنیو کې راښودل شوي دي او راښودل کېږي. ما ټول دین ما خپل هغه په کورنۍ کې زده کړی ده. بې له دې نه چې ته دا نصیحتونه وکړي، ځینې نزاکتونه په نظر کې ونیسه. او د بل محترم قومي مشر ورور ته زه وایم، زه له همدغه جینه واده ورسره کوم. تاسې کوئ چې تاسو ریکارډ پاتې کیږي. زه ورته وایم چې ته د امیر المؤمنین سره دې وخت ونیسه. زه 200 خزي د افغانستان څخه درلېږم. زه 200 خزي هغه تعلیم کړي خزي چې سل پکې د شرایطو نه فارغ وي در سره لېږم. خو چې ته دغه وخت ونیسي او دغه ژمنې چې دوی نه عملي کوي، دا د دوی تګلاره ده. او د دوی نه نوره تم هم نه کېږي چې دوی له دې نه وروسته پرې غور وکړي. خو هیله مې دا ده چې دوی غور پرې وکړي او دغه د ما خدای دې وکړي چې د ما دغه خبره دې برعکس وي او دوی دې ژر تر ژره د مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي.
ډېره زیاته مننه. وروستیو کې اغلې نروفي ستاسو نظر به راواخلو چې په همدغه موضوع باندې که په کور دننه تصمیم نه نیول کېږي، د نړیوالو ژمنې بیا څومره په دغه برخه کې په نظر کې نیول سوي دي؟
ډېره مننه. باید دا په نظر کې ونیسو چې نړیوالو همیشه په دې درې کلونو چې نجونو د زده کړو نه شاته پاتې دي خپل ژمنې کړي دي. او د نړیوالو په کچه دا موضوع همیشه تر بحث لاندې اخیستل شوی دی، خو متاسفانه نړیوال هم کوم عملي اقدام نه لري. زه نن سهار یو خبر مې ولوستل چې افغانستان ته امریکا او چین د $6.2 میلیون زیاتر افغانستان ته مرسته کړې ده. خو دا مرستې په کوم برخې کې مصرفېږي او څوک مصرفی؟ دو خپل دو کومکونه هم دارنګ هم داسې ژمنی چې به عمل ژمنی خپل خای چې نړیوال افغانستان په قصه کې نه ده او یوازې هغه څوک چې کولای شي خپل ځان خپل وژغوري زمونږ خپل ملت ته زمونږ خلک ته چې زمونږ خلک باید د دې وضعیت پر وړاندې چې هر ورځ د سترګو پر وړاندې ګوري او بیا هم وایي چې نه دا ورځ ښه کیدونکې ده یا امید شته کوم امید درې کاله شوی ده چې نجونې مکتب ته نه ځي یعنې درې کاله دوی په خپل سترګو وړاندې نه ګوري چې وایي امید شته زمون خلک باید خپله باید یو شي او خپله متحد شي او د دې ورځې او د دې شپه ورځې چې د نجونو پر روان تاثیر کوي او د نجونو یو ورځ تر بلې ورځ پورې محدودیت تیریږي دوی باید خپله متحد شي او خپل هیواد خپله جوړ کړي.
ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو او اورېدونکو په خپرونه کې راسره د ښځو د حقونو فعال غلې رابعه ستانکزۍ د جمهوري غوښتونکو ملي ګوند مشره غلې عادله بهرام د ښځو د حقونو فعال غلې روفیا او ترڅنګ زکړه لاغلی سرای خان زاید چې موږ سره باس کې غډونو کړ تر بیا چې ساسو درنو زور تزریګم په لوی خدای مسپارم خو وخت لري
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه
او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو